سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري اوس تاسو ته آزاد رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدل شي تاسو ارلش بګو د مخام تر شپه بګو په لاندو څه پوند نه سی وش 25 متره د مخام لش بګو د سارتش بګو په منځني څه په دوه شپه نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه مانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې بختو د نړۍ سره په ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي. لنن څخه درې شپې ته کال افخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلې یورو ګرګارین نومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یو نماوایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانیستل شي. عبدالاحد مومن نومړنی افغان شو په 1978 کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځای کې 9 ورځې تیرې کړې. ښاغلي مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې کړې وې. په فرانسې کې یو افغان د اختر په ورځ یو تن په دې خاطر په چاړو وژه او بلې ټپي کړ چې هغوی شراب څکلي وو. فرانسوي رسنیو نن راپور کړی چې دا پیښه د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په بوردو ښار کې شوې ده. له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او وې واژه. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانې ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور نړېدو له کبله د دوو ماشومانو یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي دي. د قمندانې نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بادغیس ولایت په بیکمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدید روغتون وروسته شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران ورېده او له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لک تنه د خپل مینو پرېښودو ته یې اړستلې دي. روټرز خبرې ژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته د دغه هېواد بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی. نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتوتړ شوي دي. ځینې سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پېړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللی دی. د قزاقستان ولسمشر د سیلونو طبي ناورین بللی او ویلي دی چې په تیرو اتیا کلونو کې د دې سیلونو ساری نه دی لیدل شوی. اوس هم د خبرونې نومړي مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشروای په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد افغانستان دی. سیمه باوس په خپل اکسپانې لیکلي افغان میرمنې او نجونې د ټولو حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشرې سیما باهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلې باهوس د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تېرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نه شي کېدلای په دو خاطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړو سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان مېرمنې له کار امازایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاهو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
و امرید چې افغانو مېرمنې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه چې دوی په ملاتړ دې غږ پورته کړي. اوس هم په هرات کې د هغو زلزله ځپلو اختر در سره شریکوو چې دوی دغې زلزلې سخت زیانمن کړي وه. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلي درز شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپله د خسر کورنۍ یې چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړې. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تاسې خپله پوهیږئ، له نورو خلکو سره یې په خیمه کې ژوند کوو. مالی وضعیت یې هم ښه نه و، اقتصاد یې ضعیف و. زه یې زوم یم، دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راوړي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمې لاندې.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړي دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر ښه و، بد نه و. اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولی شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندجان ولسوالۍ په 60 کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له زلزلې وروسته 8 نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور وو او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېرې زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم په دې اړه باندې چې په افغانستان کې سیلابونو په دې وروستیو کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی، ولې په افغانستان کې بې وخته سیلابونه راځي، تفصیلي راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په خپله اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاوره او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هوار سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالي او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکي حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي اوس د اکلین بدلین په دغه خاصر باندې د بارانونه چې بې موسمه وسي، ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ پی او والا ته عریضې وکړې، دغه صنعتي جوالونه راته منظور کړل، هغه جوالونه چې راته منظور کړل جوال یې راته وویل، یا موږ ځوانان په کار راغله، ډېر موږ ځین راځي، ډېر ځین خوشحاله یو چې موږ ځوانان په کار اخته سوله، او هم ځکه مو د سیلاب د وړلو محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي، هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي، چک ډمونه چې هر څو ګټې لري، له یوې خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي، او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې دې زیاتې کړي.
شینواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده، له چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شب هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریر چې ورته وایي، یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چیرته ونه یي، د ونې بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وایي کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مرۍ بندېږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خو سای بندېږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک سی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي، د ژوندي پاتېدو چانس ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي، یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 10 ټیټه شوي وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سینه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم وي نو دا به د خدای فضل وي. دی وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سې لره ایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوهش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میدې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستوني تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وکړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي، پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قنوزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدرې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دا غشي نشته مو به موږ په خوانې رواج په اساس باندې چې په خوانې کونو نه پراپاتې دي.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسلمانان څرنګه اختر لمانځي. د ځینو رواجونه د افغانانو په څیر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقری وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم.
اختر شکر دی چې راغلی، په انتظار درته لډیرې مودې ومه. د اختر دودونه په افغانستان کې سره نږدې دي، خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي. حتی د ځینو ولایتونو دننه رواجونه توپیر لري. مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څه ناڅه بدل دي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یوه جمعه تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي.
دلته زموږ سره یو مسجد دی پرایانو په نامه یادیږي. د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی وریجې راوړي، چې دغه وریجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي او کشمش هم پکښې وي او وڅکې هم پکښې وي. نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا دا ټول خلک روغبړ کوي، د اختر مبارکي کوي. دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت، چې دا زموږ د کلي پای ته یو هدیره سته، بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده، څوک ورمرسکل، څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او هغو ته یو دعا کوي، حتی یو ختم هم ورته کوي، یاسین شریف ورته وایي.
د لشکرګاه ځینو جوماتونو ته بیا خلک وریجې نه وروړي. بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو.
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي، په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي. او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي.
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وسه او توان په اندازه یو خوراکي شی وروړي. په جومات کې دسترخوان هواري شي. که د سیمې د خلکو شمېر زیات وي بیا د دسترخوانونو شمېر هم زیاتی شي، چې ځینې مشران بیا د رښتینې په وینا په دې دسترخوانونو ګرځي.
ځینې خلک داسې ځینې مشران سپین ږیري په طبیعت بس داسې په دسترخوانو باندې ګرځي. د هر کاسې څخه، د هر غورې څخه، د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورج کې وایي زه د ټولو غابو خوند ګورم. او رښتیا هم دا خو نو یو سهار یا په هر مسجد کې په سلګونو کورنۍ ورګډي، نو جالب جالب او شایسته شایسته ورج پخسوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جومات ته د خوراکي شیانو وروړل تر ډېره دود دي. دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته، خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به یې اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي. که د اختر په شپه رانغلی نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه. په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځينه، یا دا لنډۍ اختر ته ډېره خوشحالی شم زما د یار واده اختر دی رابشینه. په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود په اړه له نذیر رښتینی څخه اورو.
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکی کوي. کچیری په کلی کې څوک مریضي، ناروغي یا غم ورپېښ شوی تازه، نو دوی بیا دا یو کار کوي چې دغه مریض پوښتنې تمځي، دغه عادت هم کوي. او که د چا په کور کې مړی سوی، خاصتن د روژې په میاشت کې سوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې سوی، نو دغه عذر ته مرځي، هلته لاس هم پورته کوي، یعنی دغه سره یو ډول غم شریکي کوي او بیا غم د ځان سره ګډوي. ځینې بیا داسې رواجونه لري د دې منطقې خلک چې د مسجد څخه یوه ډله خلک روانېږي د کلي د مشرانو و کوټو ته ورځي او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای چښلي، یو روغبړ او ستړې مسې کړې، د اختر مبارکي کړې، بیا دغه څخه د بل مشر، د بل مشر، د بل مشر. ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روبر چې په مسجد کې وکړي او د مسجد چې راووتله نو بیا په اصطلاح سره په دا کورنیو کې ځینې مشران دي. پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشر وي نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مرکې ته راځي. که یې مشر ورور مثلا یي نو دغه ویشلي او پاشلي وړونه راځي د هغه سړي مرسې ته د اختر مرکې ته. او ځینې بیا داسې فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاته سوی معنا اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې دي په اصطلاح سره وریرونه یې دي په اصطلاح سره دا راځي او د اختر مرکې کوي.
د اختر د مبارکي ورکولو رواجونه په لږ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي. یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی. په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. اختر ته شایي تر بل هر چا ماشوم ډېر خوشحاله شي. نذیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختره خبروي.
د کوچنیانو اختر خو ډېر ښایسته اختر یې ډېر خوندور اختر یې. یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې یاره موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډېر نه پوهېږو نه پوهېږم عمر مو ډېر تېر سوی دی که څنګه مسله ده. اصلي اختر خو دی د کوچنیانو. کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګه د اختر په شپه باندې د بابو نارې دي او څنګه دي او څنګه دي دا لوبې کوي ساتونه تېروي ټایرونو ته اور راچي ځینې خطرناک لوبې کوي ځینې خطرناکه په اصطلاح سره دا توپنچي او دا مسله یې شان دغه کاري چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی. ځینې سترګو پکښې بایللې دي ځینې کالي پر سوځېدلي دي ځینې خطرناک حادثې هم شته. خو ویل دا د کوچیانو عمومي هغه په اصطلاح سره د اختر لمانځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې سوي دي.
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي. په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده. یار مې میلمه دی د زړه خوښي ورته شتم. د اختر په درېیمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګاره شي چې خپل اختر وکړي. په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نذیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی. موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده. دا میوه یې دوه برخې ایښي. یوه برخه یې په اصطلاح سره د نارینه وو د اختر دپاره ایښي د میلمه دپاره ایښي او یوه بله برخه یې بیا په اصطلاح سره د ښځو د اختر دپاره ایښي. ولا پلانکي راځي دا دوستان راځي دا دغه منطقې راځي دا د دې منطقې راځي په اصطلاح دا یندرو راځي دا په اصطلاح سره یو راځي دا راځي هغه راځي دې دپاره بیا په اصطلاح سره بیا دا څه شي ایښي میوې سره ایښي. نو د ښځو اختر بیا په اصطلاح داسې وي چې د اختر په درېیمه یا په څلورمه بیا شروع کېږي بیا نو دوی په اصطلاح سره یو د بل کر سره ځي او ښځي او دغسې.
د ښځو د اختر د مبارکي ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي. دا دود په هلمند کې هم شته خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي. نذیر رښتینی وایي
په ځینو کورو کې په خوا رواج داسې و چې یو خلطه د پاپړ به رانیولې وه یا بیا د پوپک رانیولې وه یا بیا ځینې کورونه چې لږ ډېر به اقتصادي وضع اسمه وه نو هغو به بیا په اصطلاح سره په کورونو کې کیک ایښي وه یا بیا کلچې ایښي وې. خو هغه نو در چا توان وسو نو دا بیا د کوچنیان چې راځي یا نجونې یا مالوکان بیا بیا د دوی د کوچنیانو هلوکانو یا نجونو به د ځانه سره یوه پلاستیکي خلطه هم راخیستله یا بیا یو کوچنی بکس هم راخیستله. نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصطلاح سره یو عادي څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر دا څنګ باندې پرته وي. نو دا کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی ولمنې ته وراچي یا یې پلاستیک ته وراچي بیا دا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده. دا بیا د دوی د اختر په اصطلاح سره هغه ساتیری و د اختر که درته وایم بس هغه نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی ساعت بیا په دغه سره.
د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لونې او خویندې کورونو ته بیایي. هغه ښځې چې ورونه نه لري ممکن څوک پسې ورنشي. دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی. خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي. په دې اړه د هلمند یو اوسیدون کې عبدالجبار نومیال ازادي رډو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېر ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دابل راسي بیا نو ډېر ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منظر او په میله باندې دي په دې وسه سره کې بیا تر ډېره حده پورې دا ډېر شسې وی دي چې د اجتماعيات ډېر سې وی دي د جنبغر په ځای ډېرې ځوانان دي شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دی ځای ته ځي په منظر او په میله باندې نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظر او په میله او په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په کې سیاسي بدلون ډېر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لا خو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هګیو د جنګولو لوبه ده. نذیر رښتینی د دوی ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو په اړه وایي.
غیر بازی سره کوي د هغه جنگي به و په اصلاح سره د هغه یو رنگول او هغه به سره جنگولې او خصيب او بازی به د قانون ویلو به په اصلاح سره په هرې منطقې کې لږ ډېر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اصلاح سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اصلاح سره ځینې دغه څه موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وای دی تر وخت مخه غرسوي دي معنی غرسړی دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لیبام د کشنیانو رقم په اصلاح سره په دال چالو په زنګو کې زنګ نو دا سې په اصلاح سره دا خو نو لوی دي او دا په اصلاح ساتیرې دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کشنیانو کوي او په ځینو مچکو کې لویان هم په اصلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبي کوي.
په هغه رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولې دي یو هم ډول دی. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو به د اختر پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې سانګې وهل کېدي. له سانګو سره به ډول هم و. خسنی د اندر ولسوالی سلطان شاه اسد رډو ته وویل چې له چارواکو څخه هم دا هیله ده چې ډول ته پریشته چې سم میله وکړي.
په خپلونو ورسره دا سانو ته به وسم والو رمبای مال ته په څه چا خلاص کی یو څلګرو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته دا ډول اخلاص کنه موږ به خوشاله یو بیا څه ته میاله نور دا چې شي نه دي والو په کتن شي ډول اخلاص.
سیاسی بدلون د شزو میلی هم کمرنګه کړی دی. په تیره بیا د افغانستان په ښارونو کې چې په دوی په اخترونو کې میله ځایونه تتلې. خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې ښارونه د کابل په ګډون چراغان شوي دي چې دا له پخوا سره یو بدلون دی. په نور اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اخترونو دودونه اغیزمن کړي نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې نورې نړۍ ته مخه کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او ګڼه ګوڼه د لویو ښارونو په مصنوعي ښکلاګانو رڼاګانو د اختر په میله ځایونو او پارکونو کې نه ده، بلکې په زرغونو او په قدرتي ښکلاګانو مالامال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پارون دی چې د شاوخوا کلیو ځوانان او د پاخه عمر لرونکي کسان پکې راټول شوي. څوک غشي بلي، څوک تیګه، څوک غیږې نیسي او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختي. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبې ورته له نیکونو په میراث پاتې دي او دوی د ژوندي ساتلو هڅې کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشدی د دغو دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غشي وشتنه لوبه او مغه په خواني رواج په اساس باندې چې په خواني کونو نه پراپاتې دي نو خلک اوس هغه ته دوام ورکوي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري. خلک خپل کلیوالي سطح باندې او ولسوالۍ سطح باندې دغه لوبه مخې ته وړي. ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخې ته وړي.
محمد اسماعیل زمانی او یعقوب خان را ته ویل دلته واز ځوانان او د پاخه عمر درلودون کې کسان د خپل دودی زلوبو ژوند دي ساتلو لپاره کوخخ نه کوي بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي
زمونږ ځوانان چې کم دي هغه راسته کش کوي همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي همدارنګ نجون چې کم دي هغه هم بیلابیل لوب لري لکه پټ پټوانې ها او تدې ترڅنګ هغه محلي سندري هم وای
پهلواني او بوسکشي اس زغلاونه ډيري او بوکليو کې رواج دي په اختر دویمه او دریمه ورځ کې د ساتري او ملي تر سره کیږي
د لکانو په څنګ کې جنکان هم په نورستان کې اختري زلمانځي نکريزي کوي نوې کالي اغوندي یو بل نیدلو تک کورونه ته ور دي یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي
که څه هم چې زیات شمیر هلکان جوني او لویان ورته له پیړې او پیړې ورپاتې لوبو کول سره د اختر خوخی لمانځي خو داسې ځوانان او د خپل موسیقي مینوال شته چې پر ساس رود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستاني او سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بندارونه ګرم کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشت هیوادونو رسمي دین دی. البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي. په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر په رواجونو کې څه ناڅه بدلونونه نشته. په متحد عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ییز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تیروي. د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګارنګ غالۍ، ګیلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لورې راڅرګندوي. دا دود په اماراتو کې له یو نسل بل ته انتقال شوی دی. په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګارنګ بیرغونه درول کیږي. دا هم په متحده عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکري سشتي. په ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي. په دغه هیواد کې دا درې ورځې میلې وي او له رنګارنګ خوراکي موادو بازارونه ډک وي. په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي. حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي، یعنی د پوري میله. د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي. بغلاوه هسې هم په ترکیه کې زیات وي، خو ترکان وایي په اختر کې کور بې بغلاوې مشه. په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور، د خلاص تبرکن پر خپل تندې شي. په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي، توفی پکې لږ وي. په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي. بیا چې ورځ پخیشي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي. وروسته بیا د کلچو او شیرینیو نوبت وي. اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري. په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي. د لویو ښارونو خلک کلیو ته ځي چې له خپلوانو سره اختر ولمانځي. په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي، کورنۍ هدیرو ته ځي او رنګارنګ کلتوري جامې اغوندي. دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی، او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسي، یعنی ژوند به مو همداسې ول ول له خوږو ډک شي. په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن، هغه شتمن چې بازونه لري، هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلوبې هم په دې هېواد کې دود دي، او دوی عادتا په اختر کې خپل ملي نڅا کوي چې تورې یې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څیر څنګ په څنګ سره درې شي او سندرې وایي. په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوي جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډېر خوړل کېږي او ډېر پلورل کېږي، او بازارونه د ماشومانو د لوبو له شیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حج ته ځي او خپلو مړیو ته دعاوې کوي، خو له لویه سره د منځنۍ آسیا په اسلامي هېوادو کې اخترېزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلارې او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشتې 3 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا په هر یو کې د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو له خپل هېواد هلته وروړی دی. د نړۍ له هغو هېوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هېواد کې مېشت مسلمانان کوچني اختر ته ډېر خوشاله کېږي او ډېرې شاندار لمانځي. 1 کال مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12 بجې ماښامۍ کاوه او 2 ساعته وروسته به په شلمې ته سره کښېناستل. سږ کال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 18 ساعته وي. په دې هېواد کې شاوخوا 1.5 زره مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنې ریکجاویک له 2 جماعتونو څخه په یوه کې راغونډي شي، چا انډونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هېواد چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشي په محفلونو کې له چمبې یا دایرې استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ شغ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشران ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
کله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې یو واده و، د هغوی یو کوچنی دای کې د رادیو په شکل باندې یو څه نیولی وه، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه، له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو په ټیکریو تورو پردو باندې پټ کړي و، سړی و، دوی راننوتل او دوه درې پایرې هم وکوله او د جای کې هم واخسته او له ځان سره یې واخسته او لاړه، بیا ویلې چې سړی مو راولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وایي چمبا یا دایره یوازینۍ وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې مسکی بنده شوله، په کومنل باندې دوی په داری واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي له مسکۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس دایې کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه درس مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلما وایي د لوړ عمر لرونکي ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
بلا روزم نصده دوری آتان پا بنده اوز همشتا همه غدول تر استفاده کیگی او یو سندر هم ورسر اوزای کوی او یو زای ورسر نتا کوی
و از زیر رقص ها میکنم روش.
دلتا با ده هرات خار ده دایرگان و خرچوون کو لبازار دیو پلورون که او پیرودون که ترمز ده خبروی و برخواب رو پا ده خبرو که ده دایره پلورون که تایدوی چی ده طالبان و ده حکومت لخوا پر موسیقی ده بندیز لگی دو ورستا ده دایرو ده جوری دو بازار توت شویده. ده غشان ده دوی لخبرو ده سیخ کاری چی پیرودون که ده طالبان و ده حکومت ده بندیزون و لامل پر زنگولو ده کل شوی و دایرگان و لأخیست تلو ویره لری.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم که کدومه و اینا کس گیر نمیده تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر که زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حالا بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر ده؟ به خاطر چی حالا بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حالا با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړون کوي وای چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لړل د چی ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو با دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو لپوستیک جوړیده، خو د دایره غانو د پلورونکو په وینا اوس د آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایره تاود شوی دي. بل لورته یو شمیر سندرغاړي وایي چې سندري نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغله کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوے دکلیم ڈے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما دیوے دکلیم ڈے کوم
د پختو موسیقی د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقورای دای په جلا وطنۍ کې سندری وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي میرخان مقورای وای افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پرستونی لاس ایښودل شوی خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولی
زما فکر اماسی وطنی فولکلوریک شعرو ته ذکر ده وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه سندره مړه نه ده سندره نه مړه کیږي زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي سندره ژوندۍ ده سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې خو د 2020 کال د اگست 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه ځینې له هیواد ووتل خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمری خیش من جوان نامرادم این بود تقدیری
یو سپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلی سندرغاړی دی هغه په خوا خپل نامرادۍ او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی
یو دلتنګي به پیدا شوه
یو ډول زړه تنګي را ته پیدا شوه پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه اوس می زړه وړوکی شوی مرګ ته نږدې شوی یم احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي
کابل پتے دنیا جنت یا دگ لکد سرو گل نوہر کلے بے لنزن کا باندے نتر کم خار دفار اسنا ننگرہ ہر کلے بے کابل پتے دنیا
جنت دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندرہ دیر مشہور دا خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي
کابل په دې دنیا جنت دی وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی هر چا ته خپل وطن کشمیر دی خو زمونږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لرې شي دغه بدبختي
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته لبیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول تبله هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله په شان نشي
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده د اسلامی فقه له نظر حرام ده او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه
زین دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیر سرچینه اخلي د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
دی موسیقی قضیه یا اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافي نظریه پیداوی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریواله ته بیای.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقی د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقی نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقی تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه برېښي چې طالبان دې پر موسیقی له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوي نوي سندرې به ورته وایي.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت چې برلتا سو اجازه اخلم شدی.
نه ده شیرین یار و سلام تورزم.